ماست.
سلامونه، وخت مو بخیر. ازادي راډیو ته خرغل است. مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب ته لاړ شو، خبرونه پاکستان افغانستان ته د هندي توکو د وارداتو مخنیوی وکړ. د پاکستان د ورځپاڼې د شنبې په ورځ د غوی په 14مه د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې په حواله راپور ورکړ چې پاکستان هغو لاروی ته اجازه نه ده ورکړې چې هندي وارداتي توکي لیږدوي او افغانستان ته ننوځي. د هند د وارد شوي توکي پخوا د ترانزیت تړون پر بنسټ د واګه بندر او تورخم چمن له لارې افغانستان ته داخلېدل. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر خانجان کوزی دان ورسپانه ته ویلی چې پاکستان د اقدام وروسته لاغ وکړ چې هند د واګه بندر لاري د افغانستان صدرتی توکو بار لاروي ته د تیردو اجازه ورنکړه. د لوکوزی په وینا یو سل 50 لاري چې افغان صدرتی توکي لیکدول د وچ میوي، تازه میوي او سبزیجات پکې شامل و. لمړی د پاکستان لخوا ودرول شو او اوس هند د غلاروي ته د نوتلو اجازه نه ورکوي. هغه زیاته کړه چې له هند څخه شاخوا 1500 لاري د کراچۍ بندرونو ته رسیدلی خو پاکستان دا موټرونه بند کړي دي. د طالبانو ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې څانګې د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د باران او سیلابونو د احتمال خبرداری ورکړی دی. د دې ادارې په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې شنبه د غوی په 14مه خپره شوې ویل شوي چې بدخشان، تخار، نورستان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، پنجشیر، بغلان، زابل او اروزګان به سبا د درنو بارانونو، تالنده برېښنا، قوي بادونو او سیلابونو شاهد وي. تمه کېږي چې د باران اندازه به په مختلفو ځایونو کې له 10 څخه تر 1.5 ملي متر پورې وي. د بدخشان په بارک او جرم ولسوالۍ کې سیلونو خلک ته مالي زیانونه اړولي دي. په بدخشان کې طبي پیښو ته د رسیدنې ریاست د پیښو امیر محمد کمګر د افغانستان د نن رسنیو ته ویلي دي چې د جمعې د ورځې سیلونو د بدخشان په جرم او بارک ولسوالۍ کې کورونه، کرنیز ځمکې او بڼونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو دغه مسؤل زیاته کړې چې سیمې ته یې ډلې استولي چې حال معلوم کړي، خو په جرم او بارک ولسوالۍ کې یو شمېر کسانو رسنیو ته ویلي دي چې په سلګونو جریبه زراعتي ځمکه او باغونه تخریب شوي دي او ګڼ کورونه هم سیلونه وړي دي. راپور له مخې دغه سیلونو د فیض آباد په حرک پر لوی لاره یو شمېر موټر هم وړي دي. خو تر دې دمه د سیلونو له امله له بدخشان څخه د سرد زیانونو په اړه ازادي راډیو ته راپور نه ده راغلی. په متحده ایالاتو کې د استیناف محکمې له پرېکړې وروسته د امریکا غږ د کارمندانو کار ته د بیرته رسېدو مسله له ناڅرګندتیا سره مخ شوې ده. مخکې راپور ورکړ شوی و چې د امریکا د فدرالي محکمې د پرېکړې وروسته د امریکا غږ کارمندان به احتمال ولري چې د راتلونکې اونۍ څخه په دورې توګه بیرته کار ته راستنې شي او د سازمان رسنیز فعالیتونه به بیا پیل شي. خو د ریوټرز خبری آژانس د راپور پر بنسټ استیناف محکمې په یو پریکړه کې چې په دوه پر یو ورځې صادره شوې څرګنده کړه چې هغه قاضي چې د کارکونکو د بیرته ستنولو او د 15 میلیونو ډالرو مالی مرستې د بیرته ورکړې امری کړی و، د راډیو آسیا آزاد او د منځنی ختیځ د خبرونو شبکو په تړاو د صلاحیت نه لري. کورونلیا پیلارت د امریکا د قضایي حوزې استیناف محکمې قضایي د فدرالي محکمې له حکم سره مخالفت وکړ. یبه ویل چې د پریکړه نږدې د تضمین کوي چې دغه شبکه به تر هغه وخت چې د قضیه بشپړه وڅېړل شي نور په هیڅ معنا لرونکي بڼه موجود نه وي. د امریکا غږ دولتي رسنۍ چې بهرني لیږدونکي په نښه کوي د مارچ میاشتې رئیس د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا د اجرایوي امر له صدرولو وروسته په عملي توګه پیژندل شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په پرلپسې ډول د بیان ازادۍ ځپلو ته دوام ورکړی دی. وړاندې به په خپرونه کې واورئ. ملګرو ملتونه هم په افغانستان کې د ازادۍ پر بیان اندېښنه ښودلې ده.
رسنۍ تر ډېره بریده سانسور دي، هغه څه نسې خپروي چې هغه د دوی یوه نیمه د زفت نقطه وي.
او اروپا کې د افغاني خوړو د مینوالو زیاتېدل.
زما افغانی خواړه ډیر خوښیږي، یو زمانه زما د کورنۍ او دوستانو هم.
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په پرلپسې ډول د بیان ازادۍ ځپلو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان په یوه نوي راپور کې چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یې خبر کړی، ویلي چې طالبان د رسنیو پر فعالیتونو بندیز لګوي، پروګرامونه یې ورمحدود کړي او خبریالان د دوی پر سختو پالیسیو او قوانینو د نیوکو له امله په ناقانوني توګه بندیان او شکنجه کوي. پورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم ادا کوي چې طالبانو په پراخ کچه د خبریالانو ځورول ته دوام ورکړی دی. که څه هم طالبانو تر اوسه د بخښنې نړیوال سازمان د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو تل یې ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت، ملي ګټو او افغاني کلتور پر بنسټ د بیان ازادۍ ته ژمن دي. نورحال د فیروزیزي په راپور کې.
جامعه خبرنگارا که فعالیت دارن، اینا همه روزه به شکل خود سرانه توسط یک گروه طالبا دستگیر میشه، زندانی میشه، شکنجه میشه.
په افغانستان کې یو خبریال ادعا کوي چې د خبریالۍ د فعالیتونو له امله د طالبانو له لوري نیول سوې ده. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې طالبانو ترې په جبري توګه اعتراف هم اخیستی دی.
دلیلی که ما را زندانی کردن که گویا ما خبرنگار هستیم، گرچه من در یک روزنامه داخلی کار میکردم.
بلغه دلیل چې زه یې پیبندی کړم دا و چې زه خبریالیم، که زه هم په یوه کورنۍ ورځپاڼه کې کار کوم، زه یې د یوې بهرني خبریالې په پلمه ونیولم. په داسې حال کې چې ما هیڅ انټرنیشنل خبریالانو سره ارتباط نه درلود، خو ما هلته اقرار وکړ چې زه د انټرنیشنل خبریاله یم او له دې وروسته فعالیت نه کوم. دا هغه څه و چې هغوی په پاڼه کې زما مخته راوړل او ما پرې شست کېښود.
په ورته وخت کې یو بل خبریال چې ده هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط په هیواد کې د خبریالانو د ستونزو په اړه وویل.
خپله د یو خبریال په هیڅ کار نشم کولی، زه نه شي، زما ټول ملګري خبریالان د رسنیو غړي بندیان کېږي، وهل سول کېږي، وهل کېږي. خبریالان هم د دې ټولنې ډېره برخه تشکیلوي چې ډېری یې اوس وزګار دي، په ډېرو خاریو سره خپل ژوند مختوي.
خو د طالبانو حکومت تل ادا کړی چې هیڅ خبریالۍ د هغه د رسنیز فعالیتونو له امله نه دی نیولی. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د رسنیو د فعالیتونو په بندولو، د هغوی د خپرونو په محدودولو او په غیر قانوني توګه د هغو د خبریالانو په نیولو او شکنجه کولو سره چې د دوی په سختو پالیسیو او قوانینو نیوکې کوي د بیان ازادۍ ځپلو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان په یوه نوي راپور کې چې د میاشتې په درېمه نیټه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه خپور کړی، د طالبانو محدودیتونو ته په اشاره ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د رسنیو د ازادۍ له پلوه د بدترینه هیوادونو په کتار کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان د یونما د راپور په حواله ویلي چې د 2021 کال د اگست نه د 2024 کال تر سپتمبر پورې 3 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په خپل سري ډول بندي، شکنجه، ناسم چلند، ګواښونو او فشارونو سره مخامخ سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو تل ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او ټینګار کوي چې رسنۍ باید اسلامي ارزښتونو، ملي ګټو او افغاني کلتور ته ژمن وي. خو منتقدین وایي طالبان د خپل رژیم د ګټو لپاره اسلامي شریعت تفسیروي او د بیان ازادۍ سخته محدوده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونما تازه د یوې اعلامیې په خپرولو د بیان پر ازادۍ د طالبانو د محدودیت تونو په اړه اندیښنه ښودلی او ټینګار کړی چې آزادې رسنۍ د روڼتیا، د خلکو د باور او ښې حکومتولۍ لپاره مهمې دي. د یونما په یو بیان کې چې د مې په درې مخبور سوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشرې روزا اوتنبایوه په حواله راغلي چې د طالبانو پراخ محدودیتونه د دې لامل سوي چې د رسنیو کارکوونکي له ګواښونو نیول کېدو او ځورونو سره مخ سي، او په ځانګړې توګه په ټکو یې خزینه خبریالانې له دې خنډونو شدیدن اغیزمنې سوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې پر رسنیو پراخ بندیزونه ولګول سول. له دې شمېره لسګونه رسنۍ وتړل سوې، سلګونه خبریالان له دندو ګوښه سوي. د هیواد په نږدې 14 ولایتونو کې ټلویزیوني چینلونه د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع کړل سوي. خزینه ویاندویانې په ټلویزیونونو کې د ماسک اخستلو ته اړ سوي او په ټولو رسنیو کې د موسیقي پر نشرولو سخت بندیزونه لګول سوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
له دې سره ملګر ملتونو په افغانستان کې د بیان پر اساسه محدودیت او د اندېښنې وړ بللې او ټینګار یې کړی چې ازادۍ رسنۍ د شفافیت ولسی باور او خې حکومت ولې لپاره خورا مهم دي. په غلمې کې چې یونما د می په دریمه د رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې، د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یونما د مشرې روزا تونبایوا په قول ویل شوي چې د طالبانو له لورې پر رسنیو پراخ محدودیتونه سبب شوي چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بندي کېدو او له ناوړه چلند سره مخامخ شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن د مئی دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناما په یو اعلامیه کې د طالبانو له لورې د بیان پر ازادۍ محدودیت ته اندېښنې وړ بللې. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې آزادې رسنۍ د شفافیت، ولسی باور او ښې حکومتولې لپاره مهمې دي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشرې روزا او تنبایواله قول راغلی چې د طالبانو له لورې پر رسنیو پراخ محدودیتونه وضع کېدل د رسنیو د تړل کېدو تر څنګ لامل شوي چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بندې کېدو او له بد چلند سره مخ شي او په ځانګړي ډول خزینه خبریالانې د دغه خطرونو او خنډونو له امله په شدیده توګه غزمنې شوي دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان منیسټر انټرنیشنل په یو مقاله کې ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان لا هم د رسنیو د ازادۍ په برخه کې یو له بدترینو هیوادونو څخه دی. په مقاله کې راغلي چې طالبان په ناقانونه ډول هغه خبریالان شکنجه کوي چې د دوی له سختو تګلارو او قوانینو په اړه انتقادي راپورونه خپروي. په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم وایي چې طالبانو خبریالان او رسنۍ سخت سانسور کړي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تګلارې نقد کړي. په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ یو خبریال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو لپاره فعالیت کول ناممکن حالت ته رسیدلی.
رسنۍ تر ډېره بریده سانسور دي، هغه څنګه خبروي چې اغه د دوی یو نیمه د ضعف نقطه وي. کته غواړي او تولیدي ریپورت جوړ کړي، نو هغه ته په پوونه یو نه انتظار کوي او بیا به هغه د دوی فرمایشات خپروي. په اوس حال کې په بې پري یا وقایق ریپورټونه ډیر کم شوي دي او په بې پري توګه خو ځکه نه خپروي چې دوی پکې کار لاس وهنه کوي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي پخوانی استاد حمید بیت الله وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت تر بل هر وخت بدتر دی.
هر خبریال چې د دې جرأت وکړي چې په ټولنه کې شته ستونزې بیان کړي، نو هغه ممکن د زندان او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخ شي. په خوښنۍ سره دا ستونزه ثابتوي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي نشته، بلکې په افغانستان کې مطبوعات یوازې د حاکمې ډلې د پروپاګند لپاره استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې له طالبانو غوښتنه کړې چې ټول خبریالان، د رسنیو کارکوونکي، فلم جوړونکي او نور ټول هغه کسان چې د بیان د ازادۍ په جرم نیول شوي سم د لاسه خوشي کړي او د رسنیو ځپل ودروي. دا په اصل کې د تازه د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سږ کال د رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 85% زیاتوالی راغلی او دا چې د 2024 کال لمای میاشت راهیسې په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د نقص 215 پیښې ثبت شوې چې په دې کې 115 د ګواښونو او 30 نورې د نیولو پیښې دي. لبل پلوه د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ په یو اعلامیه کې ویلي چې لا هم نه خبریالان د طالبانو په زندانونو کې دي. د دې بنسټ مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې مونږ باور داده چې د افغانستان دننه مطبوعاتي نظام یو استبدادي مطبوعاتي نظام دی او انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او ټول خبرونې د اوسنی واکمنانو لخوا سانسوريږي.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په کور دننه پر رسنیو سخت محدودیتونه ولګول شول. لږونه رسنۍ وتړل شوې، سلګونه خبریالان له دندو به برخې شول. په نږدې 14 ولایتونو کې پر ټلویزیونی چینلونو د ژوندیو موجوداتو د انځورونو خبرول منع اعلان شول. د ټلویزیون په سکرین د خزینه ویندویانو لپاره د ماسک استعمال جبري شو او په ټولو رسنیو کې د موسیقي په خبرولو شدید بندیزونه ولګیدل. له خبریالانو د ملاتړ بنسټ ویلي چې د 2021 کال لاګست راهیسې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1515 پیښې ثبت شوې. د دې بنسټ په اعلامیه کې راغلی چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په افغانستان کې 1500 بیلابیلو رسنیو فعالیت کوي چې شاوخوا 2000 کسانو پکې کار کوي چې له ډلې لږ تر لږه 2000 خزوي. خو د ای جی جی ایس او په ټکو اوس مهال درسنۍ او شمیر 296 او پکې د کارکونکو شمیر 3250 تر اچ شوی چې یوازې 1550 خزیدي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد درسنۍ او د ازادۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې یې دا کړي چې د شریعت له مخې د بیان ازادۍ تجمن دي، خو انتقاد کوونکي وایي طالبان اسلامي شریعت د خپل نظام په ګټه تعریفوي او دا چې د بیان ازادي سخته محدوده کړي. نن د مې درېم په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ دا ورځ په 1993 کال کې د یونسکو د عمومي کانفرنس د یوې پریکړې په ترڅ کې رسمن اعلان شو چې هر کال د مرګلو ملتونو لوري نمانځل کیږي. د دې ورځې د نمانځنې موخه په نړۍ کې د بیان ازادي ته درناوی، د رسنیو ارزښت ته پام او د خبریالانو د امنیت ملاتړ دی.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
د پاکستان د پاوز د امریکو دفتر یا ISAPR رسنۍ ته په لیکدل شوی بیان کې ویلي دي چې په پرمختللي ټکنالوژي سنبال د توندۍ لزمه کې څخه ځمکې ته تر 450 کیلومتره واټن پورې هدف پرخه کولی شي. بیان کې دا شو چې دا توندۍ د موقعیت موندنې په عصري نظام سنبال دی. نور تفصیل د اجمل آن پر راپور کې.
د پاکستان پاوز د می پر درېمه رسنوي ته ولنډ ویډیو هم استولې چې د توغندي اسپاینه پکې ښکاری او یو شمیر پاکستانی پوزیان ننداره کوي او وروسته د خوشحالي ناری وهي. پاکستان په داسې وخت کې د عبدالي توغندي اسپاینه کړي چې له غونډي هیواد هند سره اړیکې ډېرې زیاتې ترنګلې شوې. دا تر هغه وروسته چې د اپریل پر 22مه د هند تر واک لاندې د کشمیر په پلګام سیمه کې پر سیلانانو په وسلوال برید کې شپږ ویش کسان ووژل شول او ولس نور ژوبل شول. هند هغه پیخه یو ترهګر برید بللی او پر پاکستان د ترهګرو د ملاتړ تور پورې کړی. اسلام آباد تر پیخه وروسته د 25 هندیانو او یو نیپالی سیلانی پر وژنه او د ولس کسانو پر شوبلیدو اندېښنه ښودلې. په حمله کې د ککړتیا تور رد کړی او لنوی دلی د خپل داوی د ثابتول لپاره شواهد وغوښتي. د کشمیر د مقاومت په نوم چې د مقاومت جبهه هم بلل کیږي، یوې کمې پیژندل شوې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلې. بلخوا رویټرز خبري اژانس خبر خپور کړی چې د هند هوایي ځواک د می په دویمه په اتر پردیش ایالت کې د جنگي الوتکو الوزولو او بیا یې پر بیړنیو لویو لارو د هغو د راکوزولو مشکونه کړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 13مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پاکستان له وزیر اعظم شاباز شریف او د هند د بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره د جلا جلا ټلیفوني خبرو پر مهال پر هغوی د ترنګلتیا د کمولو غږ کړی.
د روسي ځواکونو د شپې مهال پر اوکران پراخ بریدونه کړي دي. سیمیز چارواکي وایي په دې بریدونو کې د توغندیو بیپیلوټ الوتکو په وسیله ګڼې سیمه کې په نښه شوي دي. د دوی په وینا لسګونه کسان ټپیان شوي دي. اجمل نور تفصیل وړاندې کوي.
د اوکران چارواکي وایي د مې میاشتې په دویمه او درېمه نیټه د شپې مهال د روسیې په بریدونو کې د اوکراین د خارکیف، سومي، دونیتسک او میکولایف سیمې په نښه شوي دي. چارواکي زیاتوي په دغه بریدونو کې د اسکندر ام ډول بالستیک توغندي او بی پیلوټ الوتکې کارول شوي. د دوی په وینا واوی شاهد نومي بی پیلوټ الوتکې او نور ډولونه د اوکراین په فضا کې نسکوري شوي. خارکیف خار د اوکراین په شمال ختیځ کې د روسیې پولی تنګدې پروت دی. د بی پیلوټ الوتکو د تر ټولو زیاتو بریدونو شاهدو په دې خار کې پر دوه ځایونو بریدونه شوي چې لامل یې لسکونو کسانو ته مرګ شوبلا وختي. د سیمې اوسیدونکو چې اپارټمان زیانمن شوی ازادي راډیو ته وویل هر څه مات شوي، هر څه لمنځه تللي او خلک سخت اندېښمن دي. سیمایزو چارواکو ویلي دي چې لږ تر لږه 150 تنه ټپیان شوي او 8 تنه نور روغتون ته انتقال شوي. د 1114 کلونو په عمرونو دوه نجونې هم د ټپیانو په ډله کې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې نظامی اهداف نه بلکې غیر نظامی ځایونه په نښه شوي دي. سره له دې چې پر روغتونونو، ښوونځیو، د انرژۍ پر تاسیساتو او د استوګنې په ودانیو باندې مکرر حملې ثبت شوي او مستند شوي، مسکو د جګړې له پایله دا یاد عارض کړي چې ګوندي روسیه قصدن پر ملکي اهدافو بریدونه کوي. له بلې خوا د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز دفتر ویلي چې 214 نښتې شوي چې له دې جملې نه یې چې له دې جملې نه زیاتې د دونیتسک په سیمه کې ثبت شوي. اوکراین چارواکو زیاته کړې چې دوی درې اتیا بریدونه شنډ کړي. په روسیه کې د کرانس نودار والی ویلي چې د اوکراین د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې دغلته په تور سمندرګي کې یو استوګنی ځوانې په نخښه شوی. هغه زیاتوی چې په دې برید کې څلور کسان چې دوه مشمان هم پکې شامل دي ټپین شوی. د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړې چې دوی په بیلابیلو سیمو کې یو سلاوی او اوکرایني بی پلوټ الوتکې نسکورې کړې، خو د جګړې د میدان ریپورټونه په خپلواک ډول نه دي تایید شوی.
له خبرونو ور اخوا
قابل پلو د افغانانو مشهور خوړه دي. ټولو ته څرګنده ده چې په افغانستان کې دا خوړه ډېر خوښونکي لري، خو دا چې د آسیا په نورو بدونو او آن اروپا کې هم خوښونکي لري ممکن درته نوې خبره وي. راځي د افغانانو د دې خوندورو خوړو په اړه ځینې بهرنیان واورو. له دوی سره زموږ همکارانو خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی.
Wenn man also ein afghanisches Restaurant besucht, kann man einfach immer was für sich finden.
Elena de Germany de Hannover har usidun kida. Wai qabli dera khohigi na wazid de balki de kurani o dostano ham. Aw der zalay de khwadul la para de afghanano restaurantun utzi.
Das afghanische Essen gefällt mir besonders gut, aber nicht nur mir, sondern auch mein Freund.
Zma afghani khwala dir khohigi. Yo zman zma de kurani aw dostano hum. Zma khpli kurani aw dostano zara afghani restaurantun utzam aw Hannover ke da restaurantun ziyad di. Afghani restaurantun ta che lar se der intkhabun di aw څوبنه پویږي چې څو اخلي، خو په ځنګړي ډول چې د خلکو او زما هم ډیر خوښيږي هغه قابلیت ده او ډیر خوندور ده.
شمت انفخ سیر ګوډ او استټیکټ این
بخاته هالندې ای محمد د افغانانو د خوړې ډیر خوختي.
اونزه بیرفراو از افغانس ان سومز ماکت سه قابلی پلاو.
زمون غونډي و افغانه ده، کله کله مونږ ته قابلی پلاو راوړي. ماته یې ډیر خوند راکړي. زه ورغلې يم او لنګ دې ملي دلې چې څنګه په خوي به ده خوند ورده.
یو شمیر افغانان د هندیانو په خوړو کې د دوی مرچکی والا تندوري چې یا بریاني ډیره خوښوي، خو ډیره هندیان بیا وایي د دوی قابلی خوخه ده. محمد عمر یو لودوی څخه دی.
افغاني خانه ہندوستان میں کافی پسند کیے جاتے ہیں اور میں خود ہی افغانی
پر ہندوستان کے خلق افغانی خواړه ډیر خوخوي. زما هم افغانی خواړه ډیر خوخي. ځینې خواړه دي چې دلته خلق ډیر خوخوي او زه هم ډیر خوخو، لکه قابلی پلاو. ما یو کال مخکې یو دوست سره خوړلې و، کله کله چې لاجپت نگر ته هم لاړشم خورمي، ډیر مې خوخه ده.
واوی خالته کافی پسند ده.
لاجپت نگر د هند په نوې دیلی کې هغه سیمه ده چې ډیر افغانان پکې میشتي او رستورانتونه لري چې افغانی خواړه پکې پخوي. قابل پلو لوریجو د پسله غوخي ممیزو او گازرو پخیږي، خو ځینې کسان د لخوان لپاره بادام او پسته هم پکې اچوي. ازبکانې د کنزلو په غوړیو کې پخوي چې دای خوان لا پسې زیاتوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د ښاري بسونو له نشتوالي شکایت کوي او د دغه خدماتو د پیل کېدو زیاتوالی غوښتونکي دي. دوی ازادي راډیو ته ویل په اوسنیو شرایطو کې چې بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوي، دوی د شخصي موټرو لوړه کرایه نشي ورکولی. دا به داسې لیکي چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کابل لوګر په لوی لاره تر لس کلن ځنډ وروسته د ښاري بسونو د فعالیت د پیل اعلان کړی دی. نور حال په دې راپور کې.
دولت بسای شهری را
د بامیان ولایت د مرکز یو دکاندار نوروز دی چې په دې ولایت کې د خاري بسونو لنشتوالي شکایت کوي. هغه وایي چې په بامیانو کې د خاري بسونو دولتي خدمات نشته او خلک د شخصي موټرو لوړی کرایې نشي زغملای. د نوروز په خبره د ستونزې لکلونو رئیس په دې ولایت کې شته او اوسیدونکي د ملي بسونو له خدماتو به برخې دي. دوی په بامیانو کې دننه او د چي ورسوالۍ ته ځي ملي بسونه نشته. د کابل بامیان په لوی لار هم بسونه نشته. ملي بس فعالیت ولري دا ډیره خبره ده. د دې لپاره چې د خلکو اقتصادي وضعیت خنه دي او په بیلابیلو لارو د وړو موټرو کرایي ډیره لوړه ده. دا اوس چې کابل ته ځي کرایه له 1500 افغانۍ ده، خو ملي بس وی دا کرایه به کمه
مشکل شرایط
وکړي. لبل اخوا د کابل خار داته مې نه هي اوسی دن کې احمد الله هم په کابل خار کې د ملي بسونو له کمخ شکایت کوي. غوښتنه کوي چې باید خاري بسونه زیات شي.
ساعت یک و نیم ساعت ما منتظر ملی بس
دی وای مو له یو تر یو نیم ساعت ملی بس ته انتظار کوو. ډیر کم پیدا کیږي. ملی بسونه کم دی او نفوس زیات دی. کوم کسان چې زما غونډه محصلین دي یا مامورین دي او باید وخت ځان ورسوي نشي کولای په وخت ورسیږي. لبل خو شخصي موټر هم چې د یو نفر شل افغاني کرایه به یا خسته اوسې بنکړي چې خلک له نورو ستونزو سره مخ شي. وي دي
روبرو سخته
په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دې شرکت د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ چې د کابل په بیلابیلو مسیرونو 150 خاري بسونه فعالیت کوي چې د نږدې لارو کې د هر کس کرایه 15 په لورو لارو کې 10 افغانۍ ټاکل شوی. دغه شرکت په روسي کې له لسکلن ځنډ وروسته د کابل لوګر په لار د ملي بسونو د فعالیت اعلان هم کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور ورکړی چې د بسونو په پورس کې 3000 د کابل لوګر ترمنځ تګ راتګ کوي او د هر سپرلۍ په سر به 500 افغانۍ کرایه اخلي. که څومره د تیرو اوسنیو حکومتونو د ملي بس شرکت چارواکو په وار وار د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ملي بسونو د کمښت او نه موجودیت د ستونزې د حل ژمنې کړي، خو د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي وایي چې دا ژمنې لا نه دي عملي شوي. د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د خاري بسونو د کمښت په اړه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې نږدې یو میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست اعلان وکړ چې شخصي موټر چلوونکي اجازه نه لري چې په کابل او نورو ولایتونو کې خپل موټرې د ټیکسي په توګه وکاروي. د دې اقدام موخه د شخصي او ټیکسي موټرو ترمنځ توپیر په موټرو پورې اړوند جرمونه کمول او د عامه ترانسپورت منظم کول یاد شوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون سلاري اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزیما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان اف ای او په مالی مرسته د کرنې حاصلاتو او شنو میوو د ساتنې د شپیتو سړخونو د جوړولو کار پیل شو. د پلیکونکو ادارې مسولان وایي د سړخونې د پکتیا په مرکز ګردي سوامدار از پزورمت او روحاني بابا ولسوالۍ کې جوړیږي چې ودانیز چاري به درې میاشتې وخت ونیسي. په همدې حال کې د پکتیا کاروانګر د سړخونو د جوړولو پروګرام ته خوښتي او وایي د حاصلاتو په وخت کې د ساتنې لپاره د اسانتیاو د نشون له کبله د دوی د حاصلاتو ډیره برخه خرابیږي او بیا اړ دي چې په لګبای وپلوري. نور حال د نجیب الله خیل پر ریپورت کې
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز همدارنګه زرمت او روحانی بابا ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان د څه باندې 3 میلیون افغانۍ په لګښت د ممیزو پیازو او کچالو د ساتنې د شپېته بابا سړو خونو د جوړېدو کار پیل شو. د یادې پروژې مسؤلین وویل د دې سړو خونو له جوړولو یې موخه د کروندګرو د حاصلاتو د نمنځه تللو مخنیوی او د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د ظرفیت پراخول دي. په همدې پر جوړې شوې غونډې ته د پلی کوونکې پروژې یو تن استازی انجینیر محمد کبیر یعقوبی وویل د دې سړو خونو د جوړېدو د نږدې چارې به په دریو میاشتو کې سرته ورسیږي.
شپیتو د میو د کچالو پیازو او د مویزو ذخیرو جوړول دي چې 15 دانې د کچالو ذخیرې دي، 15 دانې د پیازو ذخیرې دي په ګردیز کې، 15 دانې کشمشخانې دي په زرمت کې او 15 دانې کشمشخانې په روحانی بابا ولسوالۍ کې دي.
په پکتیا کې کاروندګر د دوی محصولاتو لپاره د سړو خونو د جوړولو پروژې ته خوشاله دی. وایي تر دې وروسته به د دوی حاصلات د ژر خرابېدو له ګواښه ساتل کیږي او دوی باید نه وي په دومره ټیټه بیې وپلوري چې ورباندې شوی لګښت نشي پوره کولی. دوه تنه کاروندګرو عبدالباقی او حمیدالله وویل
موږ ډېر خوشحاله یو په دې وخت کې موږ ته سړې خونې جوړوي. ډېر ښه ګام ده. مخکې موږ سړې خونې نه درلودې، د موږ حاصلات ټول خرابېدل، بعضې حاصلات پاکستان ته تلې، هلته به سړې خونې کېښودل. دغه سړې خونې روانې دي، انشاءالله ګردیز کې ټوله ساحه کې دغه جوړېږي، د ډېرې ګټې کوي، د قانونو ته وطن ته ټولو ته انشاءالله ګټه ده.
زموږ کچالو، زموږ پیاز، زموږ حاصلات دغسې په ارزانه قیمت خرڅېده، موږ ډېر خوریم کول خوري دغه سوش انشاءالله تعالی چې موږ ډېر کومک وسو ډېر کار وسو.
د پکتیا کاروندګر زیاتوي تیر کال د پیاز او کچالو حاصلات ډیر خو خدا چې د ساتنې ځای نه وو او په لږه بیې پلورل تجربه نشوخه کولی نو ډیره برخه یې خرابه شوه. یو بل تن کاروندګر بخت محمد ویل
موږ خپل پیاز کرلی و بیا په کور کې یخې و، یعنی یخنۍ ټول خراب، الوګۍ هم یخې و، حاضر قیاس ټولې خرابې شوې. اول دا ما سکني کلیوال چې دلته ډېر جوینه کوز کرلی دي، تاسې یې کتلی سئ، شاوخوا یې کرلی دي. ضرورت ځکه ستاسې دا خو کله کور د ورور یو جایداد لري، ځکه لري خو د شي ساتل امکانات نه په یو وخت زده و ساتي ته بنیمه به ساتي به خرسي خامخه به لري کې پوس
د مؤسسه مسؤلین زیاتوي د پکتیا په شان د پکتیکا په زیرو کول سوالي کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د شلو ذخیرو او په خوست کې د املوکو د اوشمر وړو باغونو جوړولو هم د برنامه یو برخه ده. د دوی په وینا په نږدې راتلونکي کې په پکتیا کې د 1500 میټریک ټنه کرنیزو محصولاتو د ساتنې په خاطر د یوې نسبتا لویې سړې خونې جوړېدل هم په پام کې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1921 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته
فاصل کې زه د لغمان ولایت د علي شنګ ولسوالۍ په مایل دره کې زمونږ کلی شمیانو میږي. زه په شمیا کې البته پیدا شوی یم او بیا نو زمونږ هغه غرنیزه سیمه ده هغه سیمه ولته چې دی خو زما والد صاحب بیا همزمان په مرکز کې بې دندم درلودله نو ما دغه خپلې ابتدایي زده کړې چې دی هغه په د شمیا په ابتدایي مکتب کې تر سره کړو. بیا وروسته د دې لپاره چې الته دغه د تعلیم کیفیت چې دی هغه ډیر مناسب نو نو د دې لپاره بیا زما مرحوم والد صاحب په تل چې زه باید مرکز ته لاړ شم اول ته خپل له روحان علي لیسه کې باید داخله واخلم نو بیا هم دا و چې زه ډیر کشروم په هغه وخت کې یعنی شاید زما عمر به 9 کاله به و البته چې زه 9 تر 10 تر منځ و چې بیا زه لغمان مهترلام ته خپل والد صاحب خاطر لاړم چې زمونږ مور بیبی چې دا هغه په خپل وطن کې وولي زه راغلم ځکه زما والد صاحب پوهېده چې دا زده کړو ارزښت څومره دی اهمیت څومره دی نو همدې نیت باندې زه بیا ما خپل ژوند د والد صاحب سره هلته تیروه. بیا چون مکاتب زمونږ مونږ ته لنډ ول هلته نو زه بیا روحان علي لیسه کې چې د لغمان یو پیژندل شوې لیسه ده چې په زرګونو کادرونه خپل په غیږ کې لري چې دا غیږ څخه فارغ شوی دي بیا ما هلته ما داخله واخیستله نو بالاخره بیا د روحان علي لیسې څخه ما زه فارغ شوم او وروسته دا غینه بیا د کانکور ازموینه مې ورکړله او بالاخره بیا مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوم او هغه زما د خوخي پوهنځي هم چون ما حقوق او ادبیات د زما د خوخي پوهنځي وو چې بالاخره بیا هلته زه له انګلیسي ډپارټمنټ څخه بیا فارغ شوم نو ما ترڅنګ بیا ماستری مې په نړیوالو روابطو کې کړې ده چې هغه بیا د هیواد بهر ده نو دا زمونږ د پیدایش او ستاسو د سوال مطابق زمونږ د زده کړو او د تحصیل د یو سفر چې تر تاسو مې راورسو
په شې سپ تاسو ولې په انګلیسي برخه کې مو ادبیات ولې دي انګلیسي ادبیات مو ولې دي او علاقه مو د ادبیات او حقوق سره په مکتب کې بیا په کوم زمینو کې شوق ډیر و کوم مضمون کې تکړه وي مکتب کې څومره راوي
زه په مکتب کې زه او د ریاضي پرته په ټول مزامینو کې ډیر تکړه وم او ریاضي او هندسه او مثلثات چې ورسره راتلل دا راتل زره سخت ول نور ټول اجتماعي علوم چې کومل یا دینی علوم چې کومل لري کې مزډیر زیات لایق وم ولې په دې ریاضیاتو کې بیا نسبتا دومره ارسوم رم چې کوشش کوه د اقل یعنی هغه سطح مو ډیر زیات لوړ نه و ام زه مغه نمرې مو چې په اوسط شکل باندې بوي نه خدای مکرم د ناکامۍ ساته و نه هم د ډیر زیات لوړې نمرې بوي ولی په ټوله کې زه متر نه هم صرف پورې دوهم نمره وم او بیا د دوهم بیا چې کله زمنګ لسم تټلو نو څنګه چې ما مخ کې داونه وکول مونږ نور مکاتب ته ولي ګلو ولته چې کله ولي ګلو نو مونږ مختلفو صنفونو کې کې نه ولو درجه بندي د امتحان د نتایج پر مطابق نه و بلکې دا د غزمنګ د مکتب چون تر نامه پورې او به مونږ تقسیم کړل روخان لیسه په مختلفو صنفونو باندې نو دا مکتب کې چې دی دا سالم رقابت موجودي نو سالم رقابت د هم صنفیانو سره هم په هر صنف کې څو غواړي چول نمرشي څو غواړي دوم نمرشي نو دغه کله چې موږ روحان لیسې ته لاړلو البته دغه زمنګ سالم رقابت لمنځه لاړه، په دې معنی چې هغه ملګری چې موږ درلودل هغه مختلفو مکاتبو او مختلفو صنفونو ته لاړل. نو بیا تر یو لسن صنف پورې موږ دغه د زده کړو سره زموږ علاقه مخ په کمېدو وه، او هغه او دا ډېر مهم صنفونه دي، لسم یو لسم او دولسم د مکتب په دوره کې دا تر ټولو مهم دي، ځکه چې ته د کانکور ته نږدې کېږي او هغه تر ټولو لوی تصمیم نیونکي صنفونه هم دا دي. ولې دغه د ملګرو ویش په نورو صنفونو او دغه د سالم رقابت نشتون د ده باعث شو چې زموږ بیا لږ ذره علاقمندي له درس سره کمه کړه. ولې خوشبختانه بیا د یو لسم صنف دغه منځنیو میاشتو ته چې کله ورسېدلو نو بیا زمونږ بالاخره مونږ هغه د ملګرتیا ماحول جوړ شو، بالاخره د نوو صنفیانو سره چې کله بلد شلو بیا هم مونږ خپلو زده کړو ته په شدت ادامه ورکړه، چې خوشبختانه بیا له دولسم څخه په عالي درجه باندې فارغ شلو. ولی هغه د نمرو کټګوري چې وا زمونږ له 50 کته و بیا په دولسم کې، ځکه چې تر اخره پورې هغه د ملګرو نشتون، هغه د صنف ماحول، هغه تاثرات زمونږ سره پاتې شله.
یعنی د دینه ښکار چې تاسو ډېر اجتماعي کس وي، ملګرتیا او ملګرو شتون دا ډېر ضرور په صنف کې ساتل لپاره. څومره تفاوتونه وو په شهید صاحب کله چې تاسو په لغمان کې درس وایلی، ننګرهار کې مو بیا درس وایلی، اوس چې کاناډا ته تللی یاست، اتمن د خپل شاوخوا دوستان ملګري یا ماشومان چې مکتب ته وړي، دی مکتبونو کې څومره تفاوتونه دي؟ که په ټوله کې د افغانستان دننه مغه د کلیوال سیمو او خارج سیمو مکتبونو سره مقایسه کوي، څه توپیر ویني؟
یو خو د تعلیمي برخه ده او یو د اجتماعي ژوند برخه ده. اجتماعي ژوند برخه چې موږ څومره وروسته ځو هغه مره خوندور کیږي، که موږ په کابل کې وو هغه ډېر خوندور وو، بیا چې موږ لغمان کې وو هغه تر هغې ډېر ښه وو، بیا په لغمان کې چې موږ په خپلې ولسوالۍ خپلې سیمه کې وو هغه یو نوبل ژوند وو چې متاسفانه بیا به هغې ته موږ هېڅ وخت کې شاید ونه شو راګرځېدلی. ولې امیدوار د دي، ولې یو تعلیمي برخه چې وه، تعلیمي برخه چې ته څومره د خارج ژوند ته نږدې کېږي، څومره چې هغه غوره ځایونو ته ځي، هلته فرصتونه زیات دي، هلته د تعلیم کوالټي نور هم ډېرېږي. موږ چې کوم خپلو هغه مثلا د ولسوالۍ او د کلي په مکتب کې چې وو هلته کوالټي ډېره ضعیفه وه. هلته به هم زما مشر ورور او زما مرحوم والد صاحب ما سره ټول ورځ په کور کې په ټولو مضامینو کې کار کاوه، هغه یې ما ته زده کړې راکولې. هم جنان به زما استادان هم چې چون زیرک او لایق شاګرد ما، یعنی په لومړي ځل ځل ته شاګردم، دا د انضباطانو لړۍ ما شروع کړله زمونږ په مکاتبو کې د تنظیم د پاره د مکتب ځل ته د یو نوښتګر متعلم په خپل ابتدایي مکتب په دوره کې. نو د دې لپاره زه لایق زه کوم چې زما د کورنۍ سپورټ او حمایت زما سره. ولې هلته د تعلیم په برخه کې کوالټي هغه معیاري نه وو، هلته چې دی هغه پخواني استادان هم اکثره د نهم نه فارغ ول، چاتر یولسمه پورې مکتب لوستی وو، نو طبعا هغوی بیا هغومره مسلکي نه ول. نو د همدې دپاره هلته دا د تعلیم کوالټي ډېره ضعیفه وه. بیا بالاخره چې زه لغمان ته راغلم، لغمان بهتره وه، ځکه دلته نوي استادان د هغه د لسانس استادان په هغه وخت کې شروع شول، دولسم پاسان استادان ځینې، او بیا یعنی دا موږ د پاره هغه وخت کې هم غلیمت وو چې موږ په خاصه توګه هلته به بیا د دارالمعلمین څخه به زموږ استادان مسلکي فارغېدل، یعنی لسانس به هم نه ول، حداقل څوارلسم پاس کې راتلل، هغه دارالمعلمین څخه به بیا فارغېدل، یعنی حداقل نسبتا موږ مسلکي استادان درلودل. بیا نو هغه دوره تر د ولسوالۍ تر دورې ډیره غوره وه. بیا د مکتب نه چې فارغ شلو، بیا مثلا زموږ د پوهنتون دوره وه، هغه بیا په ننګرهار کې، حتی هلته هم په ابتدایي کلونو کې په اول سمسترو کې مشکلو، ولې بیا په دوهم سمستر کې موږ ډیر تکړه مسلکي استادان چې هغوی د اکسفورد څخه فارغ ول په بهرنیو هیوادونو کې خپل ماسټریانې اخیستي وي او پی ایچ ډی کړو، بیا هغوی هلته زموږ چې کله استادان شو، نو زموږ دغه تعلیم تحصیلي دوره چې وه دا بیا یو بل پړاو ته لاړله. هلته بیا موږ ډیر زیات مسلکي شلو، بیا تر څنګ چې دی موږ دا زموږ ټول اجتماعي ژوند او سیاسي ژوند چې دی دا بیا زمونږ د همدې د پانتون له دورې څخه شروع شو. دلته یو خوا به هم زده کړې کولې، بل خوا اجتماعي او سیاسي مسایلو ته مخه کړله. همدا و چې بیا دا دې زمونږ په دې په تحصیلي ژوند کې لوی نوی انقلاب راوسته. بیا تر هغې نه وروسته چې بیا موږ د ماسټری په نیت باندې هندوستان ته لاړلو، چلته موږ ماسټري وکوله، بالاخره الته بیا مونږ زمونږ جون ډیر زیات ټیکنالوژیک شو، یعنی الته مونږ د ټیکنالوژي سره آشنا شلو، مونږ د ځکه د اوی د هندستان زده کړې چې دی هغه د نسبت د آسیا شاید کډیرو یوادونو تنې نو منځنۍ آسیا د ډیرو یوادونو څخه البته د ټولو نه د ډیرو یوادونو څخه د غوې زده کړې چې دی ډیر زیات هغه په ټیکنالوژي پر غاڼه باندې سنبال دي. نو هلته بیا مثلا زمونږ ژوند لا هغه شو مونږ په نړیواله سطح باندې د خپل د زده کړې معیاري زده کړې وکولې چې هغه بیا بیخي لا زمونږ دپاره یو نوی زمونږ په ژوند کې یو نوی تغییر یو نوی تبدیل چې بالاخره بیا یعنی زمونږ شخصا زما په ژوند کې زما تعلیمي دوره چې څومره زما په ژوند کې تحرک د تحصیل او د تعلیم په برخه کې راغله نو زما دوهم سټیپ تر اوله بهتره و. نو دا دغه دوره تر بلاخره تر ماسترۍ په دې هیله چې د پی ایچ ډی دوره مو کو نو دا چې دا ټول دوره چې د نسبت د کلی نه ولسوالۍ ولسوالۍ نه ولایت ولایت نه بیا ننګرهار ننګرهار نه مثلا بیا مونږ هندستان دا ټول دوره چې د سټیپ په سټیپ باندې یو تر بل غوره او بهتره و.
په چا سه د انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې د افغانانو استعداد څنګه ده؟ ځکه چې موږ ګورو انګلیسي د افغانستان دویمه درېمه ژبه نه ده خو ډېر افغانان ته زده ده. تاسو په دې برخه کې زده کړې کړي څنګه دي افغانان په ټوله کې؟ که دري ژبې دي که پښتو والا دي که ازبک یا نور زموږ تاجک خلک دي، دوی څنګه د انګلیسي ژبه زده کولی شي؟ ښه دي استعداد لري که نه؟
د غربي نړۍ په افغانستان کې اوسېدل انګلیسي ژبه تقریبا یو درېمه ژبه ګرځولې وه او د هر چا لومړیتوب ګرځېدلی و چې هغه څنګه وکولی شي چې د انګلیسي ژبه په افغانستان کې زده کړي. همدا علت و نن شاید په افغانستان کې زمونږ ډېری خلک خپل دواړه ملي ژبه باندې پوه نه شي، ولې هر اقل د خپلې مورنۍ ژبې وروسته انګلیسي ژبه زده کړې ده، په خاص توګه هغه خلک چې هغه د پوهنتون له دورې څخه فارغ دي. یعنی زموږ تعلیم یافته نسل تر ډیره پورې په انګلیسي ژبه باندې پوهېدل او د انګلیسي ژبې زده کړه چې ده یو کلچر ګرځېدلی و په افغانستان کې. په یو لحاظ باندې دا ډېر خم دی ځکه چې زموږ څومره ژبې چې مونږ زده کوو دا په دې معنی چې مونږ د همغو نه هېوادونو همغو نړۍ سره آشنایي پیدا کوو او په خاص توګه بیا هغه ژبې چې په ټوله دنیا کې ویونکي لري هغه بیا تر ټولو غوره دي ځکه مونږ ته هغه ډېرې زیاتې بندې دروازې را خلاصوي، یا که هغه د کار په برخه کې یا هغه د تعلیم په برخه کې. نو په افغانستان کې غیر د هغه قومونو نه غیر د هغه ولسونو نه چې هغه غرنیزو سیمو کې ژوند کې ډېر زیات ژوند دی چې دی اوس هم ډېر زیات کلاسیک دی هغوی نه پرته نور په مراکزو کې اکثریت کاغذ مونږ تاجکان ورونه دي، کاغذ مونږ ازبکان ورونه دي، کاغذ هره ورونه دي، که پښتانه ورونه دي. دوی نهایت دوی د تعلیم یافته نسل کې شاید 50% البته هغه خلک چې د پوهنتون څخه فارغ دي هغوی به حتما په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي یا به په مسلکي ډول او یا به په حداقل په هغه ابتدایي مسائل او یا د اقل هغه نارمل حالت منځنۍ حالت باندې به په انګلیسي پوهېږي.
په شی سه کله چې یو بل ژبه څوک زده کوي اصطلاحات سره فرق کوي، کلمات فرق کوي، تلفظ فرق کوي، داسې څه مو د پانتون دوری نه په ذهن کې پاتې دي چې ډېر جالب و، تاسې نه هېرېږي، خندلې مو دي صنف کې ورته، او داسې یو خاطره چې بیخي څه ورته وایي ستاسې ذهن کې حک شوی وي هغه راته وایه.
زه د پوهنتون په دوره کې زما دپاره ډېر زیات سخت مضمون شو هغه د پښتو مضمون و. د پښتو استادان هم زمونږ ډېر لایق استادان ول چې هغوی کلونه په دې ارتباط باندې څېړنې کړې وې. دا پښتو یو وینا ده، یو د پښتو ادبیات دي. د پښتو ادبیات زما دپاره تر ټولو سخت مضمون و. د ریاضي وروسته البته د پوهنتون په دوره کې خو بیا ریاضي نه ولې مونږ پښتو مضمون درلوده. دا چې به زما ما به چې د دې دغه د دوی دغه ادبي فورمونه د دوی دغه ادبي د پښتو ژبې په ځانګړي توګه هغه ادبیات به چې دا د مختار دی او دا وروستاړی دی دا به مې چې ویلي نو دا استادانو به چې څومره ماته ویلي نو زه به یو قسم ته ګنګ شم. ما به دا نشو زده کولی. بیا به هغه استادانو به چې کله غږ کوو چې څوک سوال لري نو همیشه به پرما باندې هغه کې چې ټول سوال نه لري نو دا به ټول صرف ما باندې خاندې ځکه هغه پوهېدل چې دا دي زما په شمول یو وړو کې اقلیت ګروپ هلته وو چې یو څه تعداد مونږ وو مونږ ټول په بیا نه پوهېدلو نو بیا به ویل چې دوی نه دوی لاس ځکه نه پورته کوي چې دوی نه پوهېږي او سازان په دې فکر کوو چې ګواکې مونږ ډېر ښه پوهېږو ځکه سوال نه کوو نو دا زموږ په ژوند کې د پوهنتون په دوره کې البته دا خندون کې خاطره وکنه مونږ باید ډیر خز د کړې په اخرو کې بیا لګ لګ خو ولینا تر اخره پورې زل ځان قانې نو ما از ما د پاره ډیر یو زیات سخت مضمونو ما ویل چې کله پښتو خبرې کوم شاید څوک پونه شي چې زه پښی ما یا کځه دری خبرې کوم دا زما ملي ژبې دي زه په دې باندې ویاړم شاید څوک پونه شي چې زه شاید بل قوم نو سم دری ژبې وڅم ولی کله چې خبره د ادبیات تجزیه او د زده کړو د ژبې د دوی فرمول د ژبو د دوی هغه واقعي ادبیات چې کوم دي چې هغه کوم کتابونه چې موږ په پانتون کې پډیر لوړ سره باندې لرو هغه ډیر زیات هغه دی بل د ریاضي او هندسي او مثلثات په شکل باندې دي نو د همدې لپاره دا زموږ په صنف کې همیشه دا د خندا د ملګرو د خندا سبب کېده چې کله به استاد ویل چې څوک پښتنه لري نو موږ بلاس نه پورته کوو هغه استاد په دې نیته چې ګواکې دوی ډیر زیات لایق دي هغه خبره دا و چې موږ بجده نه و چې موږ څه پښتنه وکړو
په شي څه بوس په افغانستان کې خی ډیر ځوانانو غواړي انګلیسي ژبه زده کړي او ته ټول مهمه دا چې دوی ور باندې وکولای شي کامل تسلط پیدا کړي خبرې وکړي د کلر باندې خو کې په نړیوال بازار کې تقاضا ده چې د انګلیسي ژبې ویونکي او لیکونکي خای تر لاسه کولای شي تاسو مشخص څه لارې شته چې ځوانو غواړي دا ژبه زده کړي یا په کور کې یا په کورس کې یا د یوټیوب نه چې هغه لارې یو هغه لار خوني پلي کړي تر څو دا ژبه په سمته زده کړي
ګوري انګلیسي ژبه چې کوم زه په پانتون دوره کې ومه مالکه زه د انګلیسي ادبیات او فارغ محصل یم ولې چې کله د انګلیسي ژبې د ادبیات څخه فارغ شوم ما په انګلیسي ژبه خبرې نشو کولای د ادبیات لوستل په دې معنی نه دي چې ته به ډېر ښه انګلیسي خبرې وشي کولای انګلیسي ژبه چې ده هغه له پانتون او د تعلیم او تحصیلي ادرسونو څخه هم په نورو ځینو کې ډیر خرج د کیږي اول خیر پر صورت موږ اگر چې موږ محیط انګلیسي ژبه نه دی ځکه کاناډا کې شاید زه هیڅ ضرورت نه لرم چې په مکتب ته لاړم که په مسلکي شکل باندې وګورم زده کوم بلې پونتونو مکتب ودلته کورسونه شته ولی که زه د ژبې یادونه وکم چې ژبه زده کوم هغه د محیط ماته په خپل د ژبه زده کوي ځکه زه مجبور یم چې دلته مارکیټ کې له د مارکیټ که چې زم هلته زه پوښتنې په انګلیسي وکړم هلته زما ټول ورځنی ژوند په انګلیسي دی زما ډاکټر زما معلم زما سودا د هر څه زه مجبور یم چې هلته دا محیط سره ځان عیار کړم او دا محیط ماته دا ژبه په خپله زده کړي دا محیط ما اډاپټ کړي او دلته سړی مجبوره کیږي ولې د دوه او درې کالو په موده کې تجربه په خپل ځد کې همدا یلد ماشومان کو موږ دلته وګورو په یو کال کې د غوی په ژوند کې د ژبې پر بنا باندې ډیر لوی تغییر راځي غوی دا ژبه په خپل په دې مکاتبو کې یاد یعنی غوی په ادبیاتو نه پويږي غوی په دې نه پويږي چې دا ژبې سره کوم جوړ شو او څنګه دوی زده کړل بلکې مګه د کمیونیکیشن نه دوی دا ژبه زده کی یو خدای د محیط موضوع ده بلکې په افغانستان کې ځوانان موږ د لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه تنها مکتب او پونتونو یا کورسونه نه بلکې دوی کولای شي چې رسنۍ ډیر زیات مهم دي انګلیسي خبرونه انګلیسي فلمونه دا ډیر زیات ضرورت دي د لیسننګ د لپاره ځینی کورسونه لکه یوټیوب تاسو یادونه وکړه په یوټیوب کې کورسونه موجود دي یوټیوب کې دوی شخصا زمانه که څوک پښتنه وکړي زه ورته هم چې انګلیسي هغه فلمونه چې هغه یو خرافاتي فلمونه دي یو هغه فلمونه دي چې هغه د ټکنالوژي پر بنا باندې جوړ دي ما به دا د ټونی سٹاک فلمونه ډیر لیدل هغه مثلا دا د آیرون مین په نامو دا ځینی فلمونه به جوړول چې یو نړۍ ته دریم نړۍ معرفي کوله چې په دریم نړۍ کې چروان دي بل په دې نړۍ کې د دریم نړۍ د ځینو ضروری مسایل یادونه کول چې موږ څومره ضرورت لرو چې نړۍ په امنیت کې وساتو دا ځینی فلم لکه اوینجرز په نامو ځینی فلمونه دي چې هغه خرافاتي نه دي البته چې ځینی هغه زمونږ د عقل پر بنا باندې به افراطي وي چې موږ ځینی شیان ونه شو منلای ولی هغه داسې سړي چې تاته د راتلونکي نړۍ یو پیغام درکمه چې په دې دغه چې فلمونه چې دوی وګوري یو په دې فلمي او خبرونو کې نوی ژبه تاسو ته معرفي کی. کومه ژبه چې موږ په مکتب او پونتون کې لولو هغه ډیره زړه ژبه ده، ډیر کم مضامین شاید زمونږ اپډیټ وي، ولی ځینې ژبې چې دي هغه د وخت په تیریدو سره تغییر کوي. مثلا عربي
په بخښنې سره په شی سه خی زیاتره ځوانان هم دغه ستونزه ولري چې هغه په کورسونو کې یا په مکتبونو کې یو شی زده کوي، ګرامر ورته خایي، ټو بی ورب ورته خایي، یا ورته د ورب تعریف کوي، سبجیکټ ورته تعریفوي، خو چې کله بیا عملی ژوند ته راوځي هغه شیان نه کارول کیږي، بلکې یو عملی ژوند او دوی هغه خبرې چې چا سره کوي، ادې کنورسیشن چې چا سره کوي، دوی وایي چې موږ دغلته بندېږو یا دغه خبرې نشو کولی. یعنی عادي ژوند کې ستونزه ده، کنی ګرامر او کېدای شي رایټنګ ډیرو ته زده وي، خو دا چې خبرې څنګه وکړي دغه کې زیاتره بندې. په دې برخه کې ورته لارښوونه ستاسو څه ده؟
دقیقا ګورې، یوازینی شی چې د ګرامر په برخه کې ستاسو په ورځنیو چارو کې پکاري کې هغه صرف د غزینی زمانې موږ لرو، فیوچر ټینس، پاست ټینس، پریزنت ټینس، دا شیان چې دلته په ورځنیو کمیونیکیشنونو کې په انګلیسي کې پکاري کې، دا غي پرته کې تاسو که زمونږ ټول هیوادوال هغه څوک چې خاص تر انګلیسي ژبې سره علاقه مندي لري که هغه غواړي چې انګلیسي ژبه زده کړي، نو تر ټولو غوره لار چې ده هغه مثلا انګلیسي برنامو ته غوږ ایښودل دي، که هغه راډیو وي، که هغه تلویزیوني برنامې، دا که خاص تر انګلیسي مجلې، له هغوی څخه د دوی وکابلري قوي کیږي، لکه څنګه چې ما د فلمونو یادونه وکړه، لکه دوی غواړي چې اپډیټ انګلیسي او نوی ورژن د انګلیسي زده کړي. په ټوله غربي نړۍ کې نوی انګلیسي چې ده هغه په رسنیو او په فلمونو کې پیدا کیږي، چې دوی لکه ډیر شیان دلته، حتی زه دلته ژوند کوم، دلته ځینې شیان په هفته هفته کې پیدا کیږي. ما مثلا یو وړوکی مثال تاسو ته، ما هغه ورځ زه یو چیرته یو جو ملک دلته یو څوک خدای پاماني مې کول، ورسره هغه ماته چې هاف ا ګوډ ون، ما دا فکر وکړو چې دا ماته دا وایي چې ته یو ډیر یو څوک خولري، یو څه خولري، یا یو څوک ولري خولري، یا یو شی خولري. ما زما په فکر کې دغه وا، ولی په اصلیت کې هغه په اصل کې هغه خدای پاماني وا چې خو وخت ولري. دا پورا دا نوې اصلاحات دي چې دلته اٹکیږي، یا تخ ورته په اصلاحو نور شیان دلته هر ورځ دا اپډیټ کیږي. په ژوند کې انیشیټیو راځي، دا ځینې لکه مخکې ما یادونه وکړه، ځینې ژبې هغه ډیر زیات پرمختګ کوي، لکه عربي او انګلیسي بیا دا دواړه خاصتا هغه ژبې دي چې په دې ژبو کې په میاشتو میاشتو کې تغیرات راځي، اصطلاحات پکې ډیریږي، نوي لغاتونه پکې پیدا کیږي. نو د دې لپاره د نوي او د عصري او د وخت د انګلیسي د زده کول هغه لرسنیو کیږي او لنوي فلمونو کیږي کچیت، او بیا خاصتا دې کې هم د دوی لیسننګ قوي کیږي، هم د دوی سپیکینګ قوي کیږي. دا دوه شیان د دغه او په کچیر ته بیا ورسره مجلې او اخبارونه ولوستل شي، دوی سره دوی وکابلري هم قوي کیږي. ولی هغه څوک چې مثلا بيخي تعلیم مې نه لري او غواړي چې ژبه زده کړي، دا غوي د پاره بیا دغه دوه ډیر مهم دي، چې یو مثلا نیوی فلمونه او بل هم چې درسنۍ، دا دوه چې دی بیا مثلا کولای شي چې د ګرامر پرته هم یو چا تجربه زده کړي. موږ په زرګون انسانان په یا په لکونه انسانان په دنیا کې لرو چې هغوی د سره مکتب ویلی نه دی، ولی د بلې دنیا ژبې زده کړي دي. دا په دې معنی چې یا یې محیط نه زده کړي، یا یې مثلا د رسنیو نه زده کړي، او یا یې هم د فلمونو نه زده کړي. لکه څنګه چې ډیری افغانان نن هندي ژبه زده لري یا اردو ژبه، دا په دې معنی نه چې دوی په مکتبونو کې لوستي، دا په دې معنی دوی مغه د بالیوډ فلمونه لیدلي دي، هغه زمانه نه دا فلمونه لیدلي دي، نو دوی دغه هندي ژبه زده کړې ده. که فکر وکوي ډیری هیوادوال زمونږ په هندي ژبه باندې خبرې کوي او پوهیږي، که خبرې ونه شي کولای حداقل پوهیږي. نو دا دغه د فلم تاثیرات یا دغه دوی کوم رسنۍ چې تعقیبوي د هغې تاثیرات چې دوی دا زده کوي. نو د انګلیسي لپاره هم موږ کولای شو عین نارمل او داسې سټرکچر استفاده کړو چې زمونږ پهنه مصرف وشي، او لکه زمونږ اقتصادي ژوند هم دا نه ایجابوي، او نه مثلا موږ په کې ډېر زیات وخت ځای کوو، هغه هغه د انټرټینمنټ وخت زمونږ چې دی هغه د دې باید سبب شي چې موږ په کې یو ژبه زده کړو، چې هغه لارې چارې دي چې ما ټولې تاسو ته یادې کړې.
پښې سه تاسو مسافرین کړی ده، دا غینا علاوه چې اوس په کاناډا کې یاستې، هند ته هم تللی یاستې، په دغه مسافرې موده کې مو څه داسې تجربې او لاسته راوړنې درلودلې چې که چېرته څوک غواړي سفر وکړي یا نوې تجربې ترلاسه کړي، دغې لپاره مهم دي؟
ګوري، دا د هر انسان د تحرک پورې اړه لري. موږ ځینې انسانان چې هغوی غواړي ډېر زیات متحرک واوسي او ډېر زیات زحمت وباسي، نو د شک پرته چې هغوی به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې ولري، او سفرونه چې دي هغه ډېر زیات مفید د انسان په ژوند کې تمامېدلی شي. زه ډیرو زیاتو نړیوالو کانفرنسونو کې مې ګډون کړی. ما ډیر زیات د سار کې وادونو په کانفرنسونو کې ګډون کړی. مالته د افغان ځوانانو په استاجتوب سپیچ درلود. زه د نړۍ څو ډیر مهمې جایزې ما ګټلې، لکه په 2013 کال کې د بیسټ انټرنیشنل ریلیشنشپ ایوارډ ما ګټلی دی. مثلا ما نور د سولې ځینې جایزې ګټلې دي، د مختلفو نړیوالو ارګنایزیشنونو نه مې ګټلې. ما هدف دا دی که چیرته موږ غواړو چې لړۍ سره نږدې شو، موږ باید متحرک شو. موږ ډیر زیات فرصتونه چې دی په نړۍ کې هغه حرکت ته ضرورت لري چې تر هغې پورې ورسیږي، یعنی مالي منابعو ته ضرورت نه لري. موږ ډیر زیات نړیوال چې دی هغه سکالرشپونه معرفي کوي. موږ باید د دې خلکو ارګنایزیشنونو ویب سایټونو ته لاړ شو، د هغوی ویب سایټونه وګورو. ډیر ټولنې دي په نړۍ کې، ارګنایزیشنونه دي، اسوسیشنونه دي، یا د یو این برخه ده، یو این وی برخه ده. دا ټول هغه ادرسونه دي چې دوی په ټوله نړۍ کې فعالیتونه لري. هم علمی برنامه لري، هم رسنیزی برنامه لري، هم تحصیلی برنامه لري، هم چې دی کانفرنسونه او نورې برخې لري. موږ کولی شو ډیر په اسانۍ د دوی ویب سایټ ته لاړ شو، دوی برنامه چیکو، راتلونکي پروګرامونه چیکو، ورته اپلیکیشن ورکو. موږ چې څومره وغواړم، زما اولینې خبرې چې ما په هندوستان کې په یو کانفرنس کې وکولې، یقین وکوي ما په ځان زه ډیر زیات پښیمانم چې زه ولې دې سټیج ته جګ شوم. په انګلیسي ژبه باندې زه په سهوله باندې د افغانستان په وضعیت باندې ما خبرې کولې. زه معیاري انګلیسي زما زده نه وه، ولې دومره هدف پورې تشویق شلم. هماغه اولینی کانفرنس کې چې ما دوهم کانفرنس ته د ساوت ایشین یوت سمیت مستقیما خپل ما ته پروپوزل راغی، نو زما ما ته ګوډه انګلیسي چې واغه د دې باعث و چې زه یو لار آسیایی هیوادونو ته پیدا کوم، نړیوالو کانفرنسونو ته پیدا کوم. یعنی جرأت ستاسو ډیر زیات د دې سبب کیږي چې تاسو ته ډیر زیات بندې دروازې را خلاصې کی. نو افغان ځوانان کولی شي چې دغه فرصتونه ته پلټه شي. موږ ته کور ته فرصت هیڅ وخت کې نه راځي. موږ باید فرصتونو ته رسیدګي وکړو، موږ باید مختلفو دروازو ته رسیدګي وکړو، مختلفو شخصیتونو ته، مختلفو ارګنایزیشنونو ته، ترڅو د هغوی لشته فرصتونو څخه استفاده وکړو.
یعنی په ټوله کې ځوانانو ته اړتیا ده چې چانس پسې وګرځي، چانس د شا دروازه نه ټکوي.
هیڅ وخت کې تاته څوک نه راځي چې ته دا کار وکړو، تر څو چې ستا وړتیا څوک ونه ګوري، تر څو چې ستا هغه مینه او محبت په هغه فیلډ کې څوک ونه ګوري، ستا احساسات ونه ګوري، هیڅوک هم تاته دا هغه نه درکوي چې ته راشه دا کار وکړو. ځکه ستا له ظرفیت نه څوک خبر نه وي هغه څنګه تاته یو څه درکړي. ټول د نړۍ پوهنتون، موږ مکتب ته ځو، ځان ټرین کوو، پوهنتون ته ځو، درس وایو، بالاخره ځان آماده کوو. یو چا ته خپل وړتیا ښیو، هغه موږ ته دنده راکوي. یو چا ته موږ خپل وړتیا ښیو، په دې دنیا کې بیا په خاص توګه په مسلکي دنیا کې هر سړی خپل ایمیج ساتي او خپل منافعو ته ګوري. یو کمپنۍ او یا یو برنامه ته چې تا څوک دعوت کوي، هغه خپل غوښتنې هم باید هغه پوره کړي، خپل ضرورتونه هم باید پوره کړي. نو خپل ضرورتونه هغه هغه پوره کولی شي کومه کریټیریا سره تور ته برابر اوسي. نو ته چې کله برابر اوسي، هم هغه خپل تا ته پاره هم د هلته یو فرصت برابرېږي چې تلته ځو، هغوی د پاره هم هغه خلا ډکېږي او هغه خپل ضرورت لاس سره وړي. نو دې لپاره موږ باید تر نورو پورې خپل وړتیا ورسوو. ډیر زیات باید د خپل وړتیا په خودلو کې سپینسترګي اوسو، ډیر زیات سپینسترګي. یعنی موږ باید هیڅ وخت کې خپل شته باید پټ نه کړو له دنیا څخه. خپل څه کم هنر کلرو، کم مسلک چې لرو، کم شي چې ډیر زیات پیږو، باید تر نړۍ ورسوو. نه ګوري تر ټولو ښه پلیټ فارمونه چې دي په نړۍ کې د خپل هنرونو در رسولو، هغه مثلا د ټیک ټاک پلیټ فارم دی یا نور سوشل میډیا پلیټ فارمونه دي. تاسو وګورئ ځینی خلک په خپل په افغانستان کې په کور ناست په زرګونه ډالر ګټي. همدې د پاره چې خپل وړتیا وخی، ټیک ټاک په دنیا کې راغلی یا د اجتماعي رسنیو په نړۍ کې دی، خپل وړتیا کوي په زرګونه ډالر ګټي یا په نورو هیوادونو کې. ما پرون یو رپورت لیدو د پچین کې چې ده په زرګونه انسانان شپه ورس په سرک باندې ناز دي د ټیک ټاک فعال کړی. دا غیله خوانه مثلا بزنس کې دا غی جنا خپل پیسې ګټي او په سرکونو باندې ځان ته د کورونو په شکل جوړ کړی، سټریټ کې راځي کوسو کې واړه واړه خیمو په شکل ولې یا چوکۍ کې د کمپیوټر او موبایل مخه کې خره خپل لغه ورتیا به خرچي په نړیوالو باندې. دا ګوره ډیر هیڅ سم دی انویسټمنټ نه لري، دوی ډیر زیات پیسې نه خرچ نه مصرفوي. ډیر وړو کې فرصت دار چا پلاس کې موبایل شته او ورتیا درته الله پاک په مانوي شکل درکړي. دا ورتیا په خپل موبایل لارې په نړۍ ته ورڅ هم بستا ایت کیږي، هم بچ دې ته نړۍ سره نږدې کیږي او فرصتونه درته رسیږي.
ډیر زیات مننه کور ودان پښې صاحب، وخت نه دی او د دې چراغ لې خبرې دی وکړې. مننه.
له تاسو هم مننه چې غواړی تر ځوانانو پورې دا غوی د رشد لپاره دا غوی د ښه تعلیم یافته او تحصیل لپاره دا غوی د ورځنی ژوند د ستونزو د حل لپاره مرکې کوي او تر څو پورې غوی ته د زده کړې سبب شي. له تاسو مننه، تاسو له دې پلیټ فارم نه مننه، موږ همیشه تاسو په خدمت کې یو.
Just come to run a deed.